سلور بجیشوی دازدی ردو دادی سر پخ پرامنه که زحمت شی بر ساسو کروه ام تخنکی چاری میر احمد ساپای مختوری. السلام علیکم. تر هر سمخ که خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په 2020 کال کې 12 ملکان وشلي او دا ټول په افغانستان کې وشل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزمندو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکي افغانان وشلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د امریکا کانګرس له 2013 کال راهیسې د امریکا له دفاع وزارت څخه کلني راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرمې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مارکوس پوتسلوی که طالبان عملی اقدامات ونه کړي د افغانستان خلک به له لا بدبختۍ سره مخامخ کړي. ښاغلی پوتسل دغه څرګندونې تېره ورځ ناوخته د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه په وینا کې وکړي. په ټول ټویټونو کې چې یونما پر خپله پاڼه خپره کړي، ښاغلی پوتسل ویلي که د ټولنې د ټولو قشرونو غږ وانهورېدل شي او ټولنه خپل استازیتوب ونه کړي، نو طالبان به افغانان له لا بدبختۍ سره مخامخ کړي. د هغه په خبره طالبان په دې کې پاتې راغلي چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او له نړیوالې ټولنې سره رغنده تعامل ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د طالبانو په وړاندې زغم ولري او ګډ کار ورسره وکړي. ښاغلی بوټو سرداری له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې غوښتنه کړې چې متحد ایالات له طالبانو سره په مستقیم ډول ګډ کار وکړي. زرداری د افغانستان د غوښتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم وکړه چې امریکا کنګل کړي دي او وی ویل چې دا پیسې د طالبانو نه بلکې د افغانستان د خلکو دي. د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تشپنامه ټول پوښتنه پکې وشوه، د روس پلو بلتون پالو چارواکو ویلي چې رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانسک، خرسون، دونیتسک او زاپروژیه کې د ماسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسېدو وروسته خبرې وکړې. د دې چارواکو په وینا په زاپروژیه کې په سلو کې 93، په خرسون کې په سلو کې 80، په لوهانسک کې په سلو کې 98 او په دونیتسک کې په سلو کې 99 رای ورکوونکو د روسیې له خاورې سره د الحاق ملاتړ کړی. دا ټول پوښتنه د اوکراین، لویدیځو هیوادونو، د امریکا د متحد ایالاتونو او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز په یو فرمان کې خپل ولیعهد محمد بن سلمان د وزیرانو د شورا د رئیس په توګه وګماره. د دې فرمان له مخې د پاچا بل زوی چې تر ولیعهد کشر دی، خالد بن سلمان، د عربستان د دفاع وزیر په توګه وټاکل شو. تر دې مخکې خالد بن سلمان د دفاع وزارت مرستیال و. د رویټرز اژانس راپور له مخې د پاچا په فرمان کې دا هم ویل شوي دي چې د وزیرانو د شورا د هغو غونډو مشي به په خپله پاچا کوي چې ورغلی وي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې
اوس اسلامی امارات اعلان کړی چې امتحان اخلي خزینه طبقې څخه. ډېره خوشحاله یم چې هدفونو ته مې نږدې شوی یم.
د نجونو د تعلیم په اړه مو د دینی چارو د یو شنن کې نظر هم اخیسته.
د اسلام دین علم او پوها او د عصري علوم زکول وجيبه ده او فرض.
په میدان وردګ کې سرلننه د کتاب درې ورځنۍ نندارتون پیل شو.
واقعا دلته دغه د کتاب نه د خلکو لریوالی ده. هر څومره چې موږ کتاب ته نږدې کېږو نو د خلکو شوق او علاقه ورسره اضافه کیږي.
او په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د کورونا له وضعیت خبرو.
پر او رسمی که در کرونا مریضان تعداد بخی دیر زیاد سویدی.
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری تولگه.
د طالبان حکومت سش کال هغو نجونو ته په کانکور آزموینې کې د ګډون کارتونه ویشلي چې تیر کال له ښوونځیو فارغې شوې وې. یو شمېر نجونو ازادي راډیو ته وویل خوشحاله دي چې لوړې زده کړې به وکړي، خو له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته هم د ښوونځیو دروازې پرانیزي چې د ارمان یې پوره شي. نور حال په دې راپور کې
فقط 1400 هجری قمری فارغ شوم، آمادگی کانکور می وایلا، کانکور امتحان ته آمادگی نیولې و.
شبانه د کابل خر اوسیدون کده چې په 1400 کال کې له 12 ټولګي څخه فارغ شوې ده. د چې د سګانی کانکور ازموینې کار تر لاسه کړای خوشاله ده چې د لوړو زده کړو ارمان یې پوره کیدون کیدی. شبانه ازادي رادیو ته وویل
اوس اسلامي امارات اعلان کړی چې امتحان اخلي خزینه طبقې څخه. ډیره خوشحاله یم چې هدفونه ته نږدې شوم.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیان احمد تقاد روان سپتمبر میاسی په نهمه نیټه په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې لیږلی و ویلي و چې د میزان په دیارلسمه څوارلسمه او پنځلسمه نیټه به په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې پیل سي. خو ښاغلي تقادانو ویلي چې په اټکلیز ډول به په دې ازموینه کې تر څومره پورې کسان برخه واخلي او د دولسمو ټولګیو څومره فارغ شویو نجونو ورته نوملیکنه کړې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د نوموړي تازه خبرې واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایه. پژواک خبرې آژانس بیا د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقادر خاموش په حواله لیکلي چې په دغه ازموینه کې به تر 1500 پورې د دولسمو ټولګیو فارغان برخه واخلي، چې له دې شمېر به 80,000 د لوړو او نیمه لوړو زده کړو موسسو ته جذب سي. د یو خصوصي پوهنتون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت خصوصي پوهنتونونو ته هم یوازې په پسرلنیو کانکور ازموینه کې د 30% ګډون کوونکو د جذب اجازه ورکړې، چې 15% به یې هلکان وي او 15% انجونې، او شرط به هم دا وي پکې چې ټولګي هم باید بیل وي. په ورته وخت کې هغه انجونې چې د زده کړو وروستی کال و او ښوونځي پرې وتړل شول خواشینی دي چې وینو سکړای په سګنی کانکور ازموینه کې برخه واخلي. د کونړ ولایت اوسیدونکو پاکیزی ازادي راډیو ته وویل
ازموینه نه او ګډون چې و د خپل له پخوانه پزلون کې ګرځیدره ګرځیدې زکه کله چې موږ په دولسم سم ته کامیاب شول زموږ پزلون کې هم دا هله و چې باید موږ پاره شو د کانکور امتحان ورکو. خو چې رانه پاتې ده نو ډیر خفګان احساس کوي.
پاکیزه او پزرګونه نور افغان سکهونکو یو کورنۍ د طالبانو له حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو سکهونکو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستو او د دوی د تعلیم د دوام لپاره د زمینی برابرولو غوښتنه کوي. که څه هم د طالبانو پر حکومت تل د افغانستان په دننه او بهر کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو له امله نیوکې سوي دي، خو تر اوسه یې د ښوونځیو د پرانیستو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. دا چې د نجونو ښوونځي تړلي دي نو په بل کانکور ازموینه کې به نجونې نه وي، خو وبلیدل سي چې په سګنی کانکور ازموینه کې څومره شمېر نجونې بریالۍ کېدای سي.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په وړاندې په کور دننه او د نړیوالو د سختو غبرګونونو په ترڅ کې تېره ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، خو په همدې غونډه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفي وویل چې علم فرض نه بلکې مباح دی. پر دې موضوع نوریاس نوری د حقوقي او شرعي چارو لشنون کې صلاح الدین سعیدی سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړي چې د نجونو د زده کړې په برخه کې د طالبانو د مشرانو دغه زیرو نقیص سرګندونې په اړه یو ابهام دغه زیرو نقیص سرګندونه یو ابهام رامنځته کړی دی. که راته ووایه چې د نجونو د تعلیم په اړه اسلام څه وایي؟ ښاغلی سعیدی وویل
د اسلام دین د علم کسب وجیبه ګڼي او په مختلفو مواردو کې داسې صریح دلایل شته دي چې علم او پوهه او د عصري علومو زده کول وجیبه ده او فرض ده. که یو وروکه مثال راوړو، که چېرته ستر عورت ساتل فرض وي جنکیانو او ښځو ته او نارینهو ته، او په ژوند کې داسې مراحل شته دي چې د ښځې ستر عورت باید هم وکتل شي د نارینه هم وکتل شي، او د دې دپاره باید متخصصین د فن وجود ولري، دفتر وجود لري. په دې ارتباط هم ویلی شو چې د علم او زده کړې او طبیب کېدل او ډاکټرېدل دا ضرورت د ټولنه دی. په دې حساب هم ویلی شو چې د علم کسب ضرورت دی، وجیبه ده او فرض دی، او د هغه په جمله کې د مختلفو شؤونو د ژوند کې د هغه نه کار اخیستل دا یو ضرورت دی. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عصر کې هم مختلف علوم کارول شوي دي او ترې استفاده شوې ده او اوس هم. اوس که چېرته دلته او هلته یو سلسله علامات یې نه دا یا هغه برداشت لري، دا برداشت یې په دې مبارک وي، اما شرط شرط روښانه ده. او په دې مورد کې د فرض بودن په مورد کې زما په پوها او زما په برداشت د دین نه د قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم پر بنیاد باندې د مختلفو مستندات پر بنیاد باندې ویل شو چې دا فرض ده او د مباح مساله زمو فکر باندې کاملا د دین نه غلط برداشت ده.
د طالبانو د واکمنۍ دغه د سباند ديار لس میاشتې وزي د انجونو پر مخ د خونځو تړل کېدو موضوع یو هاده موضوع ګرځېدلې ده. په دې ديار لس میاشتو کې دوی بیلابیل دلایل راوړي دي، ورسته هم همدا نوې هغه چې شریعت سوي. ولې په دې برخه کې دوی سره جوړ نه راځي؟ پر استانګزي سربیره د غرض د طالبانو یو شمېر نور لوړ پوړو چارواکو هم لدې مخکې ورته خبره کړې و چې باید د انجونو پر مخ خونځي پرانستل شي. آیا دا د دوی ترمنځ د اختلافاتو څرګندونه کوي؟
دا چې د اسلامي منابعو نه څه رقم برداشتونه وجود لري، د اسلام په تاریخ کې دا تفاوتونه وجود درلودل چې زه په دې کې کوم بنیادي مشکل نه وینم. اما که چېرته یو ډله ځان حاکمیت بولي، اول باید پل د حاکمیت مشروعیت ترلاسه کړي، بعد د هغې د دارالافتا پر بنیاد باندې د مشروعیت د لرلو سره د دولتي وسایلو نه په تطبیق د دغه یا هغه نظر کې اقدام وکړي. طالبان متاسف فارنه د مسؤلیت مسله کاملا واضح ده چې نه لري مشروع حاکمیت، نه ده دارالافتان، نه ده صادره ادوار، نه ده ورکړي. په دې مورد کې مخکې د دې نه چې د شرعي مسائل او اساس وجود ولري، پاکستان او د نړۍ یو شمېر قوتونه غواړي د اسلام نوم بد کی، د تعلیم نوم بد کی. زه مطمئن یم چې پاکستان نه پرېږدي په افغانستان کې د اسلامي داسې حکومت کامیاب شي چې د هغه سره د پیوسته د طالب نوم او هغه د اسلام مثال او نمونه شي پاکستان د طالبان دپاره. متاسفانه د طالب مغز پرې نه خلاصیږي او د هغه په نتیجه کې هغه کارونه کوي چې خپل ځان ته خو پکې ضرر رسي، چې رسي د افغانستان آینده نسل ته پکې ضرر رسي. ښځه ډاکټر ته ضرورت لري، ښځه په اصطلاح صحیح مواظبت ته ضرورت لري، او دا د اسلام د اصولو سره په تمامه معنا په توافق کې ده. او طالب دې په دې خبره باندې ځان پوه کړي.
د شرعي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدي، د علم زده کړه فرض شوه که مباح؟ ازادي راډیو په فیسبوک کې دا پوښتنه طرحه کړې ده. تر اوسه پورې د ازادي راډیو شاوخوا 2500 اوریدونکو په دې برخه کې خپل نظریات له موږ سره شریک کړي دي. یو څو نظریات یې راخلم. د حمزه په نوم د فیسبوک یو کارکونکي، د آزاد خان په نوم د یو بل فیسبوک له پاڼې په تفصیل یو ځواب راخیستی دی. په یوه برخه کې لیکلي دي: د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس صاحب، فرض کړه که موږ ستاسو قول د ښځو د تعلیم په اړه ومنو، نو د شرعي اصولو او فقه قواعدو له مخې ته څنګه کولی شئ چې جبرن یو فرد یا ټولنه د یو مباح عمل له اجرا کولو منع کړي؟ دویم، رئیس صاحب، چې د امیر امر واجب دی، د امیر هغه امر واجب او د تعمیل وړ دی چې د شریعت خلاف نه وي. سنی الله سیال لیکلی دی فرض دی. صفی الرحمن سراج لیکلی دی وزیر صاحب، دا ستا خبره چې عصري تعلیم مباح دی، مباح هغه عمل ته ویل کیږي چې په کولو یې ثواب او نه کولو یې عتاب نه وي، نو د مباح له کولو خلک مه منع کوي. عبدالحق معصوم لیکلی فرض عین دی. نصرت الله همت لیکلی موږ ته اړتیا د ویلو نشته، دغه چارواکي دي په خپلو کې یو بل ته قناعت ورکړي. قسمت بارکزی لیکي دیني علم فرض دی، عصري علم مباح. شریف الله لیکلی دی که د یوه مکتب دروازه خلاصه وي، نو په ذمهواری درته وایم چې د لسو جرمونو دروازې به بندې وي. مؤمن صاپی لیکي کنز خو هر څه وایي که ملا شاګولی ومني. اخلاص زدرن لیکي وزیر صاحب، ستاسې پر سترګو جوړې شوې عینکې د مباح علم برکت دی. کوم مایک ته چې ولاړې، څادر، ساعت، کالي، څپلۍ، د کنفرانس تالار، میز، څوکۍ، برېښنا، ټول موارد د مباح علم برکت دی. صدر اعظم صاحب لیکي د مباح علم وال په سیارو کې ګرځي او د بې مباح وال په برمو کې.
دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې.
په میدان وردګ ولایت کې د کتاب او لاسي صنایعو درې ورځنۍ نندارتون پیل شو. دغه نندارتون چې د بایحقي کتاب خپرولو ریاست او دغه ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست په همکاري جوړ شوی، پکې سلګونه ټوکه علمي، ادبي، دینی، اقتصادي او نور ګټور کتابونه نندارې ته وړاندې شوي. د دې نندارتون هدف په ټولنه کې د ناپوهي ورکول او خلک د کتاب او مطالعې له فرهنګ سره آشنا کول یاد شوي دي. نور په دې راپور کې.
دا نندارتون د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د غازی ګل احمد خان په نوم په یو پارک کې نن د پټیو په پرې کولو سره پرانیستل سو. د کتاب او لاسي صنایعو دې نندارتون ته لسګونه ځوانان او ځایي دولتي چارواکي راغلي وه او دا پټی یې پرې کړه. دغه نندارتون چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په همکاري جوړ سوی، موخه یې له ناپوهۍ سره مبارزه، د کتاب او مطالعې فرهنګ عامول و. زاهد الله د علوم او اکاډمۍ د نشراتو کارکوونکی دی. د دغه نندارتون په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
مخم فقط فهمدا د جماعت غو د زمونږ د اوسنی ځوانان چې مونږ ته بدون کتاب د یو خملګری په حیثیت ده مونږ جوړ کتاب او مطالعه سره شوق پیدا کوو. زمونږ مل پرمختګ وکي
که څه هم په میدان ورده ګولایت کې د کتاب او مطالعه فرهنګ کم رنگ دی، خو دغه نندارتون تر اغلی کسان خوښ دي او دغه ډول پروګرامونه اړین بولي. انجینر حمدالله افغان د سید جمال الدین خصوصي لیسی استاد او عبدالله افغان ازادي راډیو ته داسې وویل:
واقعا دلته دغه د کتاب نه د خلکو لریوالی ده. هر څومره چې مونږ کتاب ته نږدې کیږو نو د خلکو شوق او علاقه ورسره اضافه کیږي. نو یوازینی علت دا ګڼم چې دلته د سواد کمبوتیا ده او د کتاب نه د خلکو لریوالی ده. د دغسې محفلونو برابرول کولی سي چې مونږ کتاب ته ورنږدې کړو،
چون چې دا هغه یو مشکل لرو چې مونږ کتابخانه او دولتي کتابخانه نه لرو چې زیات کتابونه نه لرو. مونږ خو ډېر دا غواړو چې یو دولتي کتابخانه راته جوړ شي چې مونږ د کتابو سره شوق زیات شي.
د طالبانو له راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې په دغه ولایت کې د کتاب او مطالعې د دودولو په موخه نندارتون جوړیږي او خلک یې له من دي چې دا ډول پروګرامونه لا نور هم ادامه پیدا کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې چې په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي او زموږ ټول خبرونه په دې سپو تاسو اوریدل شي، په انټرنیټ کې مهم خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې یعنی تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ ګڼ ثبت شوي پیغامونه مو راغونډ کړي دي. خو څه نړیواله مسله راخلو وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه موضوعات لرو. د اوکراین په څلورو سیمو کې د تش په نوم ټول پښتني وروستۍ پایلې شي چې خلک یې له روسیې سره د یو ځای کېدو غوښتونکي دي. چارواکو ویلي رای ورکوونکو په پراخه کچه د دې ملاتړ کړی چې دا سیمې د روسیې د فدراسیون برخه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي بیا په تازه څرګندونو کې دا ټول پښتنه مسخره بللې او ویلي دي چې د ټوپک د شپېلۍ تر سیوري لاندې ترسره شوې ده. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو لهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا کې رای ورکوونکو له روسیې سره د یو ځای کېدو په ملاتړ رای ورکړې ده. په دغو سیمو کې د مسکو له خوا ګمارل شوو چارواکو ویلي په زاپوریژیا کې په سلو کې 93، په خرسون کې په سلو کې 80، په لوهانسک کې په سلو کې 98 او په دونتسک کې په سلو کې 99 رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق ملاتړ کړی. دغه ټول پښتنه د سپتمبر په 23مه پایل او پرون د سپتمبر په 20مه پای ته ورسیده. دغه څلور سیمې په ټوله کې د اوکراین د خاورې 15% برخه جوړوي. دا تر سره شوې ټول پښتنه د اوکراین لویدیځو دولتونو، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ټول پښتنه مسخره بللې او ویلي دي خلکو د ټوپک تر سیوري لاندې رایه پکې ورکړه. زلنسکي ویلي اوس هر هیواد باید د روسیې د دغه ګام په وړاندې غبرګون وښيي. زلنسکي دغه راز زیاته کړې: روسیې د ټولې نړۍ د سترګو په وړاندې پر شخندۍ هغو سیمو کې ټول پښتنه ترسره کړه چې په واک کې دي. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ هم دا ټول پښتنه شرمونکي او د نړیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه بللې ده. امریکایي چارواکو ویلي کچیرته روسیا د غسیمې خپل خاورې سره یو ځای کړي پر مسکو به نور بندیزونه ولګوي. ملګرو ملتونو او نورو لویدیځو قدرتونو ویلي چې دا ټول پښتنه د نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې ترسره شوې ده. د دغې ټول پښتنې پر مهال د ځینو محلي چارواکو لخوا داسې ادعاوې هم وشوې چې ګواکې خلک د ګواښ او فشار په وسیله رای ورکونې ته مجبوره شوي دي. دغو ادعاو کې ویل شوي چې د ټاکنو چارواکو د رایو صندوقونه کور په کور ګرځول او ځینو ځایونو کې یې پوځیانو هم ملتیا کوله. د روسیې د پارلمان یا دوما د مشرانو جرګې مشر ولنتینا متوینکو ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سپتمبر په 13مه د دغې ټول پوښتنې په اړه پارلمان ته وینا وکړي. د دې پټکو قانون جوړونکي به د اکتوبر په 4مه د دغو سیمو د الحاق په قانوني کېدو غور وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندهار کې د کووېډ 19 یا کورونا وایرس مثبتې پېښې زیاتې شوې دي. روغتیایي مسؤلان وایي په دې وروستیو کې یو ځل بیا کندهار کې د کورونا وایرس د خپرېدو پېښې په زیاتېدو دي چې په تېر یوه کال کې 85 کسان د دغې وبا له امله مړه شوي دي. روغتیایي مسؤلان زیاتوي چې د کورونا وبا له پیله بیا تر اوسه یې د کورونا ضد 4,680,000 ډوزه واکسین خلکو ته ورکړی او لا هم 10,600 ډوزه په واک کې لري. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
په کندهار کې د تیریوي میاشتې راهیسې د کرونا وایرس پېښې یو ځل بیا زیاتې سوي او هر ورځ لسګونه ناروغان د کرونا روغتون ته مراجعه کوي. په کندهار کې د کرونا ناروغانو لپاره د ځانګړي سوي روغتون متخصص ډاکټر عبدالباقی پنا وایي هر ورځ 10 تر 15 په کرونا وایرس اخته کسان ورته مراجعه کوي.
په دغه وروستیو شپو ورځو کې چې ده په مجموع کې د کرونا واقعات ډېر سوي دي. موږ ته په اوپیډي کې ډېر مریضان مراجعه کوي او اکثره کلینیکي اراض علامي چې دي هغه ټول د کرونا یې ډېری ځوانان دي. او د دې تر څنګ موږ ته د بستر مریضانو شمېر هم زیات سوی ده او په ورځني ډول باندې موږ بستر 4-5 مریضه د بستر دپاره مراجعه کوي چې د هغو وضعیت خراب وي او موږ هلته بستره وو. او د ورځې 10 مریضه 8 مریضه 15 مریضه په دغه تعداد کې راځي چې هغوی تقریبا ټول اراض د کرونا یې.
د کرونا د ناروغانو اړوند د دې روغتون ډاکټر پروین توکل وایي په ناروغانو کې د زیات عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی.
پر اورسوی کې د کرونا مریضان تعداد به ډیر زیات شوی دی. ډیر مریضان مسلسل مراجعه کوي راځي چې په هغه کې زیاتره چې معنا مساعد دي مو په کې هغه زیاتره مریضان خلک کسان زاره عمر خلک دي چې هغه راځي معنا کې د ځینې بیخي وخت ملافل لري چې د هغوی نه په څنګه کې بیا زیاتره کریټیکل وخت حالات لري. نو
په عین وخت کې کندهار کې د کرونا وایرس د تشخیص د مرکز مسؤل ډاکټر محمد جنا ابراهیمی وایي دوی په تیر یوه کال کې څه کم 3,000 د کرونا ټیسټونه اخیستي چې تر 3,000 ډیر مثبت دي او په دې وروستۍ میاشت کې د نورو میاشتو په پرتله مثبتې پېښې زیاتې دي. د ده په خبره د غیوبا په دغه موده کې 85 کسان وژلي دي.
په تیر یو کال کې موږ شاوخوا تقریبا 1,350 سمپلونه اخیستي دي چې دې 1,350 له جملې څخه بدبختانه چې 3,223 کسان موږ مثبت لرو. بدبختانه چې موږ د دې 3,223 کسانو څخه موږ 85 کسان د مړینو ارقام لرو. 85 کسان په تیرو دوه هفتو کې په تیرو درو یوې میاشت کې نظر درو میاشت د پیک لور شوی دی.
بل خوا کندهار کې د کرونا په ځانګړي روغتون کې بستر دوه ناروغان ملا میرعالم او بسم الله وایي خلک دې کرونا جدي ونیسي او روغتیایي سپارښتنې دې عملي کړي. په عین وخت کې کندهار کې د کرونا د برخې د واکسین یو مسؤل عطا محمد وایي د کرونا وبا له پیله بیا تر اوسه یې 4,685,000 ډوزه د کرونا ضد واکسین خلکو ته ورکړي او لا هم شاوخوا 10,000 ډوزه په واک لري.
هغه کسان چې عمرونه د 18 کال څخه لوړ او د کرونا واکسین یې نه وي تطبیق کړی هغه د کرونا واکسین تطبیقوي.
روغتیا پالان او د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غواړي تر څو روغتیایي سپارښتنې عملي کړي او د ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره دي دغه ناروغي جدي وګڼي او واکسین دي وکړي.
په غزنی کې 2000 طالب سرتیرو ته د پولیسو ځانګړی یونیفارم ورکړل شو. د دې ولایت خلک دا هڅه ستایي خو په دې برخه کې نورې هڅې هم له طالبانو غواړي.
حاجی محمد الله د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي طالبانو چې خپلو سرتیرو ته ځانګړی یونیفورم ورکړی دا ښه کار دی، خو دغه سرتیری باید له دغه یونیفورم څخه سمه ګټه پورته کړي، نه دا چې دغه یونیفورم د خلکو د آزار او اذیت سبب جوړ شي.
ټول کارونه سندې خو دغه ورونو پلس او توای ل دین کوم سی غلط استفاده مخکې په کلونه سره یلا په خاطر ل دینه بده اسپاته د چا په قتل کې د چا په وزلو کې د چا په زورولو کې د چا په رشوت کې په هیڅ کې ګټه ونه کړې یلا په خاطر دا زوریدل ولسته دغه په ل دین کوم سی شک کار واخلې.
نصیر احمد بیا د غزنی یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي اوس دلته د نظامي طالب او د غلو ترمنځ توپیر کیږي. طالبان دې په ټول ولایت کې خپلو سرتیرو ته پولیسي یونیفورم ورکړي.
تر دې وړاندې چې ځینو کسانو د طالب له نامه څخه ګټه پورته کوله په مسافرخانو کې له مسافرو غلاوې کولې او په زرګونه نورې ستونزې خلکو ته جوړولې، خو اوس به د یو غله او نظامي طالب ترمنځ توپیر کیږي.
خو ځینې نور کسان بیا د طالبانو په لیکو کې د یونیفورم ترڅنګ د نورو اصلاحاتو د راتلو غوښتنه هم کوي. حاجي خالص د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي طالبان د خپلو سرتیرو ته اخلاقي روزنه هم ورکړي ترڅو له خلکو سره چلند ښه شي.
غوښتنه مو دغه ده چې نورم باید په سپوکو کې تغیرات راشي، باید منظم شي، باید یونیفورم برابر شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو ولایتونو په رنګ په غزنی کې هم 2000 طالب سرتیرو ته د پولیسو ځانګړی یونیفورم ورکول سو. د غزنی امنیه قومندانۍ د امنیت امیر مولوي نصرت الله خادم د سه شنبه په ورځ پولیسو ته د دغه یونیفورم د ویش پر وخت رسنیو ته وویل څو ځله یې خپل پرسونل د پولیسو اکاډمۍ او روزنتون ته لیږلې تر څو هغوی خپلې دندې په ښه توګه پر مخ یوسی. خو دا د اوس مو ځینو ته یونیفورم هم ورپورتن کړ.
غزنی ولایت کوم یونیفورم راکول شوی دی؟ هغه موږ تقریبا د 2000 شاوخوا تعداد اوس توضیح کړی او دغه لړۍ جریان لري. د دوی سره به انشاءالله د موږ د غزنی ولایت د ښار په مربوطاتو کې به الحمدلله جنایي پکې هم کم شي او د دښمن مخه به هم ونیول شي.
ښاغلی خادم دا ونویل چې څه ډول جنایي پیښې به راکمي او دا کوم دښمن مخه به ډپ کړي. که څه هم چې د طالبانو له چلند څخه د هیواد ډیری خلک شکایت کوي، خو دلته بیا ځینې طالب سرتیري ډاډ ورکوي چې دوی به له خلکو سره چلند مثبت کړي. محمد حسین چې په غزنی کې د طالبانو په لیکو کې یو سرتیری او د پولیسو نوی یونیفورم یې پرتن کړی دی وایي
پولیس پر اطمینان ورکوي، پر ډاډ ورکوي چې موږ به له خلکو سره ښه چلند، ښه رویه، ښه اخلاق په دغه شیوه باندې به مخته ځو.
په غزنی کې ځینې ولسی وګړي په دې باور دي چې طالب سرتیرو ته له ځانګړي یونیفورم ورکولو سره دلته د غلاو او شوکونو په پیښو کې هم کموالی راتلی سي. دوی وایي کېدی سي تر دې پخوا ځینو کسانو د طالبانو په جامه کې له خلکو غلاوې او شوکونې کړې وي.
ستاسو له پیغامونو
زه سردار محمد کو په سیاست کې هم نه وي که په مذهب کې هم نه وي، حق او حقوق د ښځو د نرو ټولو حق ده چې درس ووایي، تعلیم ووایي، دوه سترګې څلور شي، دنیا ته وخیږي یا اسمانو ته پرې وخیږي، دا یې حق ده.
البته محمد نبی احمدی هم له بغلانه محترمه
افغانستان زموږ تاسو یو سنجي ټولنه ده تقریبا نو زموږ هر شي په یو چوکاټ کې اوسېږي. په چوکاټ کې اوسېږي بیا توپیر نه راځي، اطراف خلکو بیا داسې فکر به کوو چې ښار دا باید ټول سره ملوث شي. تقریبا اطراف خلکو دومره کار وشي چې د غوځ یېنم برابر شي ښار خلکو سره تقریبا.
ہلو السلام علیکم، زموږ هم د کاپیسا ولایت په اړه خبرې کوم. زموږ په نظر باندې مکتبونه به ټول خلاص شي، یا خو دې ته د نوې کڅوړ مکتب وایي نه خلاص به نه وایي نه خلاص به مکتبونه به خلاص شي، ځکه چې د افغانستان خلک به زړه کوي او درسونه به وایي.
رحمان احمد ننګرهار نه. زه خو خپل نه بینایم، یعنی ما خپل تخته او تباشیر اغسه دا زه خپل ماشومان ته یعنی په تبا یعنی نه بینا ځان باندې ورته درس لیکم، یعنی چې دومره زه یعنی په ډېر مشکل باندې ژوند تیروم او زما لور مثال مکتب ته نشي تللی. او چې څوک وایي چې اطراف اطراف خبره نه ده، نړۍ ټول نړۍ یعنی یو موټی دی، یو موټی مانا دا چې انټرنیټ زمانه ده، دا د زنه ده چې اطراف دی نه اطراف کې نه انسان انسان دی، ټول نړۍ کې یو انسان دی، یعنی علم ته بشر حق لري چې یعنی علم وکړي.
وعلیکم السلام مثلا خان کوچای له لوګر نه تاسو سره تماس کې موروره جانا. د تعلیم خو څه ده، ته ډیر غټ ضرورت ته نن سبا وخت زمانہ دا ټیم د تعلیم د دومره ضرورت ته ورته چې تعلیم څوک نه کاله کړاندو په مثال دی نو د مسولیت هم د وخت د وختدارانو لګړې نه وي او زدایل لرم چې باید دې ته پرشرهي جات کې ټول خوند ورونه ته د تعلیم زمينه مساعد چې دا خطاب خوانی وخت نه د چورو د تعلیم خلکوم یو کار مخ وځو چې څوک تعلیم نه لري هغه بیخي د انسان په حیث نه ورته کتل کېږي. نو موږ دا هیله له د خپلو مشرانو لرو چې باید دې ته دوی د پای ټکی کې دي په شرعي ایجاد کې د خلکو ته اجازه د تعلیم ورکړي. او دومره خبر دا ده لکه دا پرون چې ستانکزي صاحب میډیا کې دا خبره وکړه، نو دا خارجي خو د موږ دوستان نه دي، دا خو غواړي دغه د ښځو د تعلیم لارې دوی یو نفاق یو بې اتفاقي په موږ کې اچوي، دا خو ابدي د موږ دښمن دي. نو دوی باید خپلو کې سره کښېني، دا په میډیا کې دا خبرې ونه کړي چې یو وایي چې زه بندوم او بل وایي چې نه، دا ښه کار نه ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په 2020 کال کې 12 ملکان وژلي او دا ټول په افغانستان کې وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزمونو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکي افغانان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د امریکا کانګرس له 2013 کال راهیسې د امریکا له دفاع وزارت څخه کلنی راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرمې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامام مرستیال مارکوس پوتزل وای که طالبان عملی اقدامات ونه کړي د افغانستان خلک به له بدبختۍ سره مخامخ کړي. ښاغلی پوتزل دغه څرګندونې تېره ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه په ویانا کې وکړي. په څو ټویټونو کې چې یوناما پر خپله پاڼه خبره کړې دي، ښاغلی پوتزل پکې ویلي که د ټولنې د ټولو قشرونو غږ وانهورېدل شي او ټولنه خپل استازیتوب ونه کړي، نو طالبان به افغانان له لا بدبختۍ سره مخامخ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د طالبانو په وړاندې زغم ولري او ګډ کار ورسره وکړي. ښاغلی بوټو سرداری له اسوسییټډ پریس خبري اژان سره په مرکه کې غوښتنه کړې چې متحد ایالات له طالبانو سره په مستقیم ډول ګډ کار وکړي. د اوکران د ختیځ په څلورو سیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تشپنامه ټول پوښتنه پکې وشوه، د روس پلوه بلتون پالو چارواکي وایي چې رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانسک، خرسون، دونیسک او زاپروژیا کې د مسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسیدو وروسته خبرې وکړې. د دې چارواکو په وینا په زاپروژیا کې، په خرسون کې او په لوهانسک کې او همدارس په دونیسک کې اکثر یو رای ورکوونکو د روسیې له خاورې سره د الحاق ملاتړ کړی. دا ټول پوښتنه د اوکراین لویدیځو دولتونو، د امریکا د متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. موسم د اسریه و اوریدونکو پروګرام درو، په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوی پیغام نه خبرو.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره د رواني بې وزلۍ له دوی سره په بشري مرستو کې د دوګونی چلند او ورته نورو اقتصادي ناخوالو په اړه پیغامونه راته پریخي. دا چې په افغانستان کې ولې ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې ژوریږي او د عامو خلکو ستونزې زیاتیږي، موږ په دې اړه د اقتصادي چارو له کتونکي ناصر رښتیا سره یو مرکه هم درته لرو، خو په پیل کې ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته، د زړه له کومې وایم. زه نصیب الله د موساکله ولسوالۍ څخه خبر کوم. دغه مرستې چې دلته راځي یا دغه سروې چې کومې کېږي په دا کلیو په دا دښتو کې، د کلي او دښتو کې چې دا سروې کېږي، دا مسکینان چې معلومیږي دا داسې نه معلومیږي چې یو مخ ته دا سروې کېږي. دا داسې سروې کېږي چې دا زما په خپل فکر ما چې رای ورته ولی دا په وابسته سره کېږي. نو که وابسته نه سي نو سروې به د ټول کلي یا د ټولو دښتو کېږي. دلته دغه د جزور په نامه دښتې دغه ته د خلک چې راپورته سي چې د کارټونه ورکوي، بس په یوه مسجد کې ورکوي، شلو ته بیا نه ورکوي. نو زما په خپل کې دا خدا پر وابسته دي، که پر وابسته نه سي نو باید چې د یوه مخه په سوراخ د مسکینان ګور ته کارټونه ورکوي. نو دا داسې نه کېږي، دا بس چې راسي یوه مسجد والا ته کارټونه ورکوي، شلو ته بیا نه ورکوي. نو زما دغه ارزو ده چې دا زما پیغام نشر کړي، د البرټو چارواکي د موسسوله چې دا ما پیغام واوري نو که مرسته یې د ټولو مسکینانو سره دی که نه نو بالا خو سر نه خلاصېږي. دا اوس څنګه کار دی؟
سید عبدالله یم د هلمند د ولایت نه مې پیغام درته پرېږدم. دلته په دبولان کې زموږ سرویس شوې ده په تېر ژمي کې، موسسې والا راغلي وو نو زموږ په ټول کلي کې دوه کسان تور کړي دي، هغه هم د میاشت یو نیمه میاشت په کېږي، نو تر اوسه زموږ په کلي کې بل چا ته نه ورکړي. 15-16 کوره کلی یو، نو هیله کوم چې دا زموږ په دغه راک کارونه ډېر سر خراب دي، زموږ پیغام نشر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، زه عرفان آزاد یم د هلمند خصا سره په تماس کې یم. کمی مرستې چې را روان دي ورور، دغه بې زمینو ته نه رسېږي، بس زمینداری خپل پر خود به خود سره وویشي، بې زمینه دغه ورته ناست دي. نو موږ د مسؤلینو څخه هیله او ارزو لرو چې د زموږ غږ واوري، دا بې زمینه خورنده هغسې پاتې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه آزادی راډیو کارکونکو اور سلامونه وایم. بعد السلام، د ننګرا ولا د سر کې غلجی ولسوالۍ نه خبرې کوم. زمونږ په کلي کې دغه د سره صلیب یو 400 ټوکنې راغلي دي، او دا خپله طالبانو خپله سرحده بولي دي، هغون سې مسلمې حق لري، هغون پاتې دي. زمونږ دغه چارواکو نه هیله کېږي چې څوک راولي او خپل کلو باندې دې وګرځي. هر سړی خپل کلي دې ولي که طالبان مخکې کې هغه ته دواو ته سي بل بل سي لږ لږ منډې کوته، او مرکزي او داخلي غونډو تکلیفونه تېر کړل. دا 10 کاله هغه ته هېڅ شی هم نشته، او هر سړی په خپلو واسطو باندې خپل خپل کلي ته ولي طالبان.
السلام علیکم ورحمت الله. زه افغان صاحب د کندهار ولایت څخه خبر ورسره کوم. وروره، دا غنم داسې ګران دي، 650 ته ورسېدله وروره. موږ د مسلمانو څخه دا خواهش دي وروره چې دا غنم ارزانه کړي. دا غنم ګرانښت ته دې پام وکړي وروره، دا جن کوي. دا غنم ګرانښت ته دې پام وکړي وروره. داسې خلک شته چې د ماښام پر ډوډۍ قدرت نه لري، یو من په 650 په 800 رانیسي. باید د غنمو دغه ته ګرانۍ ته پام وشي، باید د شانو ګرانۍ ته پام وشي وروره. دا اوس سره کم کار دی وروره، دا اوس سره کم خبرې، دا سره کم حساب دی.
السلام علیکم. د آزادی راډیو د پیغام ثبت کوونکي ته دا پیغام پرېږدم چې دلته په هلمند ولایت په ولسوالۍ کې اوبه نشته مطلق. اوبه د 200 متره څخه راکاږي، نو هیله ده چې دوه پوړي چارواکي موږ ته د هلمند دمه څخه خوله وکاږي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد نبی یم د بادغیس ولایت د مرغاو د ولسوالۍ. اوس موږ فعلي حالات مو په شارک سوز ورګریشن کې د مهاجرینو داخلي یو وروره. دا مسیسات موږ سره هیڅ کومک نه دی کړی، کومک نه راسره کېږي. موږ په زونې سي وو، په زونې ای وو، زونې دی وو، زونې بی کې داسې څلور زونه لرو. موږ داسې خلک یو، موږ سروې کړي یو. هغه سروې نومانې پر نیمایي باندې لا هم کم راوړي دي. داسې مسکینان خلک موږ په دې وطن کې لرو چې د ماښام ډوډۍ نه لري، بچیان یې وږې تږې ګرځي. زه و شارو ته سوالونه کوي، د خدای په لحاظه دا خلکو وهلته دې وګورې، یو توجه دې و دا خلکو ته وسي. دا خلک بیخي په بوراني حالات کې دي، بیخي وضعیت خراب دی. ما خواهش دا دی د ولړو مکانو د چارواکو او د مسیساتو څخه چې د دا خلکو سره دي یو بشری کومک وشي. دا خلک بیخي اړین خلک دي، بیخي در بدره خلک دي. وسلام، خدای مل.
السلام علیکم. زه د آزادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه د غزنی ولایت اندړو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته په اندړو علاقه کې ګرانی ډېره ده. دوکانداران په خپل سر باندې شی پورته کوي او کته کوي، خو یې بالکل نه. کالدار سوال کې په 150 افغانۍ باندې غواړي چې تاسې اخلي، بیا یې خو ډېره تنګ کړي.
السلام علیکم. زما نوم عطاالله دی، د ناوې ولسوالۍ څخه خبره کوم. په ناوې کې یو څاک اوبه نشته، خلک د وچکالۍ سره مخ دي. نور په هر ولسوالۍ کې اوبه شته، یو ناوې په ولسوالۍ کې نشته. خلک ډېر وچکالۍ سره مخ دي، ډېر د دغه سره مخ دي، مشکلات سره مخ دي. زما دغه پیغام دی ازادي راډیو ته.
اوریدونکو، دا اوس تاسې پیغامونه چې تر ډېره مو د بشري مرستو د سمې نه رسیدنې او دغه راز د لوړو بایو او نورو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته پریښي وو. دا چې په افغانستان کې ولې ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي او ولې د خلکو شکایتونه یې په اړه ډېریږي، په همدې اړه زموږ همکار فریدی سیال د اقتصادي چارو د کتونکي ناصر رښتیا نظر پوښتلی.
وګورئ، پس له دې چې د سیاسي نظام په افغانستان کې تغییر وکړ، تر اوس مهاله پورې شاوخوا $3 میلیارد د بشري مرستې په توګه افغانستان ته مرسته شوې ده. خو تاسو ګورئ چې متاسفانه دا برعکس نتیجه ورکړې ده، یعنی هیڅ نو هیڅ ډول اقتصادي مسیریت نه لري، برعکس منفی تبعات دیده، یعنی په دې معنا چې سکتور خصوصي نور هم زیانمن کیږي، خلک چې یو ډول اکتیف او هغه پسیف کیږي، یعنی په دې معنا چې خلک عادت کوي د کومکولو لپاره نو خپله هیڅ ګونه فعالیت یا حرکت نه لري. زه فکر کوم چې اول دا به یي چې موږ وګورو چې څه عوامل باعث له دې وګرځېدله چې افغانستان په دا حالت کې ورسیږي. دا ډېر مهمه موضوع ده. او په دا شل کالو کې چې افغانستان ته بشري مرسته کیږي نو متاسفانه چې هیڅ ډول مسیریت اقتصادي دا نه لري، فقط دغومره کولی سي چې د فقر د شدت نه جلوګیری وکړي او یو څو ورځې خلک د ولګې نه یا ګرسنګۍ نه وژغوري. نو خصوصا په دا یو کال کې چې دا مشکلات ډېر سوی ده، دلیل عمده دا ده چې د څلور کاله پس له یو بل نه د خشکسالي یا وچکالي رامنځته شو چې افغانستان یو زراعتي هیواد و او تقریبا 80% خلک په زراعت کې مشغول و او 80% خلک د زراعت لور نه خپل ژوند مخکې بوتله. نو بعد لګې چې د خشکسالي رامنځته شو او د بل اړخ نه وروستي کالو کې جنگونه شدت واخیستل او اوسن هغه بزګران و یا خلک چې په ولایتو یا پولیسوالۍ کې کښتکار کوله هغوی د جنگ له امله هغوی مجبور سو چې خپل هغه سیمې پرېږدي او شارو ته مخکې او هغه خلک چې خپله تولید کوونکي وو او هم ځان لپاره تولید کول هم بازار لپاره خرڅوله هغوی متاسفانه خپله په مصرفي خلکو مبدل سو. او بل اړخ نه تاسو ګورئ چې افغانستان اقتصاد وابسته د خارجي په مرسته وو، نو کله چې د خارجي مرسته بند شو لیو اړخ نه محدودیتونه په بانکو کې وضع شو چې سکتور خصوصي متضرر کې، د بل طرفه وزره او 1500 انکشافي او توسعي پروژې وو چې تقریبا 1,00,000 شاوخوا کسان په دا پروژو کې په کار بوخت وو، دا ودرېدله او دا افغانستان پیسې کنګل شو. نو دا هغه مشکلات دي چې متاسفانه اوس رامنځته شو او راغی او وضعیت په دا حالت ورسېدله. نو یعنی په دې معنی چې تر څو چې د سیاسي مشکلات حل نسي موږ نسو کولای چې خپل اقتصادي مشکلات لنډمهال کې پرته له دې چې نړۍ موږ سره همکاري ونکړي موږ نسو کولای چې دا مشکل حل کړو. او که دا وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي ممکن یو لوی ستونزه افغانانو لپاره به جوړ شي.
رښتیا صاحب، که دامره ته وایي چې په دې برخه کې اوس طالبان څه کولی شي، تاسو ستونزو ته اشاره وکړه چې هغه عوامل مو په ګوته کړه چې ولې افغانستان کې فقر ورځ په ورځ ډېر شوی دی، وچکالي مو یاده کړه، یا دا چې د افغانستان د پیسو کنګل کېدل، یا دا چې د نظام نرسمیت، دا مسایل مو ورته اشاره مو وکړه. اوس دلته طالبان خپله د افغانانو سره کومې مرستې کولی شي چې د اقل دوی ژوند وژغورل شي او خوړو ته لاسرسی پیدا کړي؟
دلته دوه خبرې دي، یو لنډ مهال یو اوږد مهال. لنډ مهال کې څنګه چې ما مخکې هم ورته یادونه وکړه، تر څو چې سیاسي مشکلات حل نسي ناممکنه ده چې یوازې افغانستان حکومت اوسې کولی چې دا ستونزې حل کړي. نو زه فکر کوم چې اول کوشش وسي چې افغانستان حکومت نړۍ سره تعامل ولري او خپل سیاسي مشکلات حل کړي او افغانستان د نړۍ له طرفه په رسمیت وپېژندل سي او مشروعیت پیدا کړي. کله چې دا مشکل حل سو نو نړۍ هم افغانستان سره یو ځل بیا کومک کوي او دا د دې سبب ګرځي چې د فقر او بیکاری مخنیوي وسی او ډېر پانګوال راشي دننه په افغانستان کې پانګونه وکړي. او په اوږدمهال کې د افغانستان حکومت پورې مربوط کیږي چې دوی څنګه کولای شي چې داسې یو استراتیژیک برنامه پلان اقتصادي برنامه جوړ کړي او پلي کړي په افغانستان کې، تر څو چې په هغه سکتورو چې هم او کولای شي چې تولید وکړي، زمینه د کار برابر کی او هم جذب د سرمایه گذاری وشي. مثلا تاسو ګورئ چې افغانستان کې تقریبا 10 میلیون هکتار زمکه پراته ده، پراته لدی چې کښتوسی. نو د دې لپاره سرخه یو برنامه او یو ستراتیژي جوړ شي چې تقریبا 80 سلنه د افغانستان خلک زراعت
لري. ارشیا صاحب، همدغه پښتنه مام کول، همدغه پښتنه مام کول شي، داسې کوم میکانیزم شته چې په هغه باندې کار وشي؟ کپلنډ کې راته وای چې په هغه باندې کار وشي او داسې یو برنامه جوړ شي چې د اقل افغانان پرتلونکي کې دغه فقر نه خلاص شي.
خب زم پم دی ټینګار کوم چې دا د پلان محل کې او محل کې دا د حکومت مسولیت چې تاسو یو ستراتیژیک اقتصادي برنامه جوړی چې هغه سکتورونه چې کولای شي چې هم اشتغال ځای وکي، هم تولید وکي، او هغه ستراتیژیک توکي چې موږ اوس له نور هیوادو راوردو لکه وړه غوړي وریځه دا شیان نور موږ کولای شو چې دننه په افغانستان کې تولید کړو. کله چې د زراعت په سکتور کې موږ لږ ځره پرمختګ وکړه، بل خنه مون کولای شو چې خپل اوبو مدیریت وکړو. کله چې اوبو مدیریت سو، هم کولای شو چې د ورنۍ انرژي یا برښنا تولید کو، او هغه ځمکه چې اوس مهال اوبه نه لري هغه ته اوبه ورسو او خلک په کار وسی. بل موضوع چې عمده او ضروري مسائل د هغه د معدن سکتور ده چې تقریبا 10 تریلیون ډالر د افغانستان زیرم تخمین سوی ده که چیرته موږ وسو کولای چې دغه معدن استخراج کو. یعنی هدف مې د استخراج د معدن ده چې معدن هم یو برنامه ولرو چې هغه اولویت بندی سي. یعنی په دې معنی هغه معدن استخراج شي چې موږ کولای سو دننه په افغانستان کې هغه پروسس وکړو. په تور د مثال اوس په محل په افغانستان کې 2 سلویخ د فولاد فابریکې شتون لري چې تقریبا 60,000 کسان په فابریکو کې کار کوي. اوس محل دوی د زړه اوسپنه یا کبان نه مواد خام په توګه استفاده کوي. که چیرته حکومت همکاری وکړي سکتور خصوصي سره په ګډه سرمایه گذاری د معدن او د استخراج په برخه کې همکاری وشي، نو هم کولای شي چې موږ نور هم زمینه د کار خلق ته برابر کړو. او اوس مهال چې موږ باید فلزات په بشکه په خود کفایي رسیدلی یو، کولای شي چې موږ صادرات هم پیل کړو. تو اوس مهال موږ تقریبا 15,000 تنه اوسپنه یعنی سیخ ګول پاکستان ته موږ صادرات کړی ده. نو دا معدن اولویت بندی سي او اولویت افغان سرمایه گذار ته ورکی چې هغه مدن استخراج چې موږ کولای سو دننه په افغانستان کې تولید او پروسس کو.
د اقتصادي چارو کتونکو ناصر رښتیا و چې له ازادۍ رادیو سره غږید. اوریدونکو سم ساسو هغه پیغامونه ته راځو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښیدي.
تاسو له ازادۍ رادیو ته سلام تاسو کوم. د اسلامي امت مسؤلین نه مې دا خواست دی او دا هیله ده ټول افغانانو چې دغه مکاتب مکتبونه به زرته زره خلاص کړي چې نړیوالو په مخ ختم شي او د ملت او د طالبانو منځ کې کوم معاهده پیدا نه شي او دا نظام اسلامي ده. موږ پوهیږو باید چې ښځې او نجونې باید ښوونځي ته لاړې شي په افغاني کلتور په جامع کې یا اسلامي په چوکاټ په جامع کې موږ خوښ یو. خو بیا دا بازارونه کې چې کومې ښځې ګرځي پنجاب کې دا هم باید اصلاح شي، دا هم د ښځو حقوق ده او هغه هم د ښځو حقوق ده. دا چې دې ته ډېره پاملرنه وکړي خو باید افغانانو دغه ښوونځی د سیاست قربان نه شي. وسلام.
السلام علیکم، زه نجیب اوغانی یم د پاکستان بنوزلې څخه. زه یو پیغام در سره شیر کوم چې کوم طالبان رونه دي په کار د باید په خپل منځو کې داسې خلک پرې نږ دي چې له دې حکومت ته زیان ورسوي او داسې خلک بېرته بالکل اجازه ورنه کړي چې په حکومت کې مداخله وکړي. او زه بل یو پیغام دا هم ورته وړاندې کوم چې کوم ښوونځي بند شوي دي له شپږم ټولګي نه پاسه، په کار چې دا زر تر زر خلاص شي، ورنه دې حالت به افغانستان ډېر خراب کړي او ډېر له ستونزو سره به دا خلک مخامخ شي.
بند ولزای د کابل سره تماس کړي ما دغه مرګر ملته وي کوم غونډه وا پاکستان کوم استازي وو دای خو یو نا وړه یو مکار وینا وکړه افغانستان په حق له دا یو خیانت دی، دا د انسانیت په لرې کار دی او دا اسلام سره خیانت دی، ټول افغانان سره خیانت دی چې په افغانستان کې ترهګري ډلې روزل کېږي او ترهګري ډلې
تمدیدیږي. دا غونډ یو خلاف د اسلام نه، دا یو خیانت د ټول افغانانو په مخ کې، او دا یو سپکاوی د دوی شل کاله دیرش کاله سیاست وکړو. دا هغه پاکستان په ګټه، او پاکستان غواړي چې خپل دغه پیسې یا دغسې جل را جل کړي د نړیوالو، او دا د دوی کار، د دوی مخه معلومه ده ټولو افغانانو ته او ټولو هیوادو ته. وسلام.
آزادی راډیو محترمو کارکوونکو ته، درنو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. د آزادی راډیو څخه مونږ غوښتنه ده تر څو دغه زموږ ژغ واورېدل سي، دغه د هلمند ولایت محاکم شي چې ورور بیخي دغه کار په ډېر ځنډ په ډېر تکلیف باندې خلاصوي. بیا خاص د ښاري محکمه، او په دا ښاري محکمه کې بیا خاص د مدني دیوان چې دی، ډېر په تکلیف باندې کار خلاصوي. ډېر ورور پکښې بې نظمي ده، تر څو دغه عالی محکمه یا ستره محکمه د دغه دپاره یو تصمیم ونیسي. وروره چې دغه مسلمانان ډېر په تکلیف شي، ډېر په عذاب اخته دي، دغه غږ تاسو سره شریکوي وروره، تر څو دغه عمرا محترمین خبر سي، تر څو دغه یو غم وخوري.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ. زیزت اللہ عزیز د کندهار ولایت پنجوی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. هیله لرم چې د ازادي راډیو ټول کارکونکي او اوریدونکي بچوړ او روغ وي. محترمه، موږ دلته پنجوی ولسوالۍ کې مطبوعات ته لاسرسی نه لرو، چې هر څه ستونزه وي نو نه مو دردانونه مطبوعات والای دلږي، خو ستونزې ډېرې دي. هیله لرم چې پکات او پکات موږ سره په همدغه شمېره په واټساپ کې لین سي، موږ به دغه ځای د پیښو او ستونزو په اړه تاسو ته معلومات درکړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. مکه مخلص یم واغاز ولسوالینه. نو باندې دغه موږ پیغام کوم نشر کو، د اسلامي امارت په مسلمانو باندې موږ د غخ کو زی د غلو مخنیوي وکي. زی واغاز ولسوالی کې د مشتکل غل زیات سوی دي، چې دی به سزا بل کم دی، لغلا چ لاس ناخلی، او خلک ډیر په زور دی مشتکل نسی درولای سی وې دراو، نورې له کوره هم باسي، او په سارا خو کدي چیرې ودرو نو بیا د دغله. نو دا غوښتنه ده چې موږ خدای دې وکړي چې موږ دغه پیغام نشر سي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خان محمد قریشی د هلمند ولایت ګرمسیر د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ورور، دا کوم ماشوم چې تېره ورځ دوه ورځې مخکې برمې ته لیدلې وه، نو موږ طالبان څخه په دې اړه غوښتنه داده چې دغسې خلک چې کوم خلک دغه د برمیا سرونه نه وي پوښلي، دغو ته چې دوی دغه مجازات کې تر څو د برمو سرونه چې دي وپوښي، او د خلکو ژوند چې دی هغه به وژغورل شي، تر څو داسې برمو ته بیا ور ونه لویږي. ځکه چې په یوه درو څلورو ورځو کې دا دومه پیښه ده چې رامنځته کېږي په هلمند کې، چې ماشومان برمو ته لویږي او خپل ژوند د لاسه ورکوي. موږ د طالبانو څخه دا غوښتنه ده په ډېر احترام سره، چې تر څو دغسې خلکو ته چې دی سزا ورکړي، تر څو خپلې برمې سرونه وپوښتي. مننه د خدای په امان.
ہلو، السلام علیکم. د کونړ ولایت مرکز اسد آباد خار نه تاسو سره په لین کې مولوی شق الله مشفقه. دلته د کونړ د خلکو اکثره روزمره اقتصاد په غوا او مالداري باندې دي، او یو یو غوا خلک لري، او همدغه د جون او د خوراک چارې ټول په همدغه باندې روان دي. او اوس په دې څو ورځو شپو کې د غوا او مرض لګیدلې دي د خلکو نه، ته دلته چې همدغه یو یو غوا لري په کورونو کې واغت مړې شولې. نو په دې د موجوده حکومت امارت اسلامي نم دا غوښتنه کوو چې د دغه خلکو سره په دې کې مرسته وکړي، او دغه شان د نړیوالو ټولنو نه هم په دې کې چې دی غوښتنه کوو چې موږ سره په دې کې مرسته وکړي. همدغه یو یو غوام لرل او په همدغه باندې مې اقتصاد ولاړو، نور څه نه لرو. د خوراک همدغه و، شوده ماسته او شړومبې وي، او د خشاک پیدم د دغې نه اخیستل له د هغې د خوشیانو نه، د سوخ په موادو، د سون موادو کې. نو د دې ټولو نړیوالو مرستندوی ټولونو نه غوښتنه کوو چې د کونړ د غریبو خلکو سره په دغه باره کې مرسته وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د رادیو کارکونه اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه او نیکی هیله. دا کس مې در لګلای، دا ټول افغان مسافر دي، دا د کولی کار کوي په پاکستان کې، د سمولنګ په نامه یو ځای دی.
ډېر ستونزو سره مخ دي. د چښو پاکې اوبه نه لري. دا موږ د تاسو نه داسې یو هیله لرو چې یو د ازادۍ راډیو یو خبرنګار یو خبریال راولېږئ، دا د افغانانو حال واخلي. دله په زرهاو نه پر دې د کولی کار کوي.
دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لپاره یې لاس په کار شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.
مکڑل